السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساته خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې راپورونه خبريږي او همدارس په دوه منی مای کې به د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري. خو لومړی خبرونه ووري. د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون مخام پای ته ورسیده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې پرونی خبرې په دوه پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې له دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی. افغان فعاله نیلا ابراهیمی د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ لپاره د 1200 ځوانو رهبرانو په ډله کې نومول شوې ده. د دې دوه کلن پروګرام لپاره له 1.5 هیوادونو څخه له 3000 ډیرو کسانو نوملیکنه کړې وه. نیلا ابراهیمی چې اوس په کاناډا کې اوسیږي د شنبه په ورځ پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل ډیره خوشاله ده چې کولی شي د دومره ډیرو الهام بخونکو فعالانو په ډله کې د افغان نجونو استازولي وکړي. نوموړي وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به له ملګرو تونو او شریکانو سره په ګډه د دوامدار پرمختګ لپاره کار وکړي. اغلی ابراهیمی ویلي دي چې دا به د هر ستوري په نوم د بنسټ د ملاتړ له لارې له نا دولتي ټولنو سره ګډ کار وکړي او د افغانانو او نورو محرومو ټولنو د هیلو لپاره به په نړیوالو سیاسي خبرو اترو کې ګډون وکړي. نیلا ابراهیمی د هر ستوري له مؤسسانو څخه ده. د بنسټ د افغانانو د زړورتیا، مقاومت او هیلو داستانونه نړیوالو ته بیانوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې کله د روسیال ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي نو دای په خپل وخت له هغه سره په کتنه ځای نه کړي. ښاغلی ټرمپ پرون د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړي الوتکه ایر فورس 1 کې خبريالانو ته ویل تاسو باید پوښی چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ځای نه کړم. غزیات کړه ل ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل خو خوروان وضعیت می ډیر مایوس کوي ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې لټینګې دوه مخ کې حل شي. په عین حال کې رويټرز خبري اژانس د دوه خبره سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ټرمپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یو بل کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي عملي شي. د افغانستان د اولس کلنو د فوټسال لوبډلې بیگانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی وو او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تیره اونۍ په بحرین کې پیل شوه. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست تیر شپه ل خپل استرالیایي سیال کویلان سالکیلت څخه به ساره ماته وخړه. 25 کلن سالکیلت په ابو ظبي کې د یو اف سی د سازمان په چوکاټ کې د لوبي د لومړي راوند په 2 دقیقه او 15 ثانیه کې حق پرست د پی په وسیله پسر یو کلک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. حق پرست دې ضربې په پایله کې د څو شېبو لپاره بې سده شو او په داسې حال کې چې له هم د قفس پر غولي پروت و د لوبې ریفری سال کیلډ ګټونکی اعلان کړ. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو نن یک شنبه ده. د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 1400 ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 16 سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. وابهوري چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د پلاوو د خبرو لومړی ورځ پای ته ورسېده. د دې خبرو د اهمیت او څرنګوالي په اړه یو مرکه هم لرو.
ژور اختلاف معلومیږي مسائل باندې به بحث وکړي خو دوی به بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیا په خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریک کړي.
په عین حال کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې له افغانستان سره د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې به له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي.
مونږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتی اړیکو اغیزه ونه لري. که چیرته لارې بندې پاتې کیږي، دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان لپاره زیات تاوان.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي ترکیه باید افغان خبریالانو ته په دې هیواد کې د کار او فعالیت امکانات برابر کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې له افغانستان نه ناروغان او محصلان د هند په ویزو کې اسانتیا غواړي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونی خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو د نوم نه خودلو او غاګ نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دوړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند غځولو، امنیتي همکاریو، دوارخیز سوداګرۍ او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبري وکړي. د دوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلی او د وسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیه پر روانو خبرو کې د دوړو هیوادونو ټیټه کچه استازو ګډون کړی. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې افغان سفیر سهیل شاهین، د بهرنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې مشر نور احمد نور، د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دفاع وزارت استازی نور رحمان نصرت د طالبانو د حکومت استازولي کوي. پاکستانی خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤل، د پاوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت او استازي د پاکستان له اړخه ترکیه ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې له پاکستانی اړخ سره په دوحه کې د څو ورځو مخکې د هوکړې په تعقیب او د پاتې مسایلو په اړه خبرې کیږي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمعې پر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په خپل اونیس خبری کانفرنس کې ویل تمه ده چې د استانبول په غونډه کې به د ستونزو د اواري لپاره پر یو ثابت میکانیزم موافقه وشي. نوموړي ویلي له غونډې د څارنې د یو ټینګ او تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري څو د تروریزم هغه ګواښ له منځه یوسي چې د په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. له دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی وو که د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه اوریږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. خو نوموړي پرون د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپېښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې تل پر طالبانو پورې کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختمه کړي. د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره مې د پرزیدلي جمهوري نظام د دفاع د سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل نظر پوښتلی دی. ښاغلي میاخیل، د مرکې په پیل کې په استانبول کې د روانو خبرو په اړه راته وویل
روسه پوری زیات جزئیات خبر شوی نه دی، خو دا مهمه دی چې د حیات کومه تله ده د ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایل باندې فیصله وکړي. البته مسایل باندې بحث وکړي، خو دی و بیرته مجبور دی چې د خپل معلومات او بحثونه بیرته د خپل مشانو سره په افغانستان کې او پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته جوار اختلاف معلومی یه در دعا و خواهو و هم در علاقه ده چه در خبری اتری پا کشبانی تقلیل کرلی. نو آقا اساسی مشکلات چه کمیودی چه پاکستان کمیلا در لودله چه پا افغانستان که تی تی پی ده و افغانستان باید تی تی پی رو مقابل که اقدام بود که او پاکستان کې حملې ونشي. نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرت مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډیر جوړ ریښتینی لري او په ساده فکر نه کوم چې حل شي، نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
مننه میخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د دوړو خو پلاوی دی، ټیټی کچه پلاوی دی، علت څه دی چې دوړو خو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټی کچه استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دی وزر مجلس وکړ، واسطه په لوړه کچه باندې کسانو دوړو خو نه پکې برخه واخیسته، او علت دا و چې هغه تو جنگ، یعنی معنا چې جنگ مخه ونیول شي. اما دا نور مسائل چې کومې دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه بدایي علت چې زه دواړو خواوو په دې باندې یو توافق، ځکه چې توافق خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو حیات هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دې کې رول لري چې هغه قطر او ترکیه ده، نو په دې د توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې ته خپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواهی کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه فکر کوم چې دا سی څرګندونه کله چې مذاکرات روان وي یا راپای چې کوي د حل د منازعاتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونه دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونه یوازې دا نه چې همیشه دا غېدلې ده څرګندونه غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نورمال باندې سره برابر نه دي. په خوابه سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت کې څو ځله په سرحدونو کې نخلې سره وشول، خو هغه همیشه کیږي او بیا د صفر نقطې لاندې سره کینی او بیا مشکلات حل کوي، که هغه د ترانزیت په باره کې وي، که د امنیت په باره کې وي، که نور وي. اما دا چې تخپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولی، نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دې احترام نه لري او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري، نو دوی نشي کولی چې ځان له دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤلانه څرګندونه کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده. زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته نیسي.
که لاند په پای کې ځواب راکړي، د افغانستان خاوره په خطر کې ده، مخصوصا وخان؟
د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي، په مرغول ملتونو کې ځای ونه لري، په تعلیم باندې بندیز وي، مشرې څوک نه ګوري، نو دا په خپله د افغانستان لپاره خطر دی. که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګوري، دا زموږ اساس په مخکې چې تیر شوي د 50 کاله، هغه علت دا و چې داخلي مشکلات او داخلي مشکلات زمینه دې ته مساعدوله چې بیرون نه مداخلې په داخل د افغانستان کې وشي. نو زه د بیروني خطر نه خپله د داخلي خطر زیات پر مهم دی چې کور دې جوړ شي او مشروعیت د نظام نه وي او ولس په هغه نظام کې خپل ځان ونه ګوري، نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان خطر سره مخامخ دی. د افغانستان ګټې، د افغانستان حاکمیت، دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره. نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخل د افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي. چې کور دې ورانی نو بس دونی خطر ډېر زر تاثیر کوي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې د ترکیې په استانبول ښار کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو ترمنځ د روانو خبرو په اړه نظر څرګندوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې به د اوربند د غځولو، امنیتي همکاریو، دوه اړخیزې سوداګرۍ او له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر